د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه ځانګړی مرکه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل، له ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د لسو او پنځل او بخې د لسو او پنځوس سانتي مترو او د باران کچه د پنځلسو او څلوېښتو ملي مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، ډېر خلک په بازارونو کې د سوانګ د موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي په 2024 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2024 کال په راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي د افغانستان د اوسنیو واکمنو امنیتي ادارې په ځانګړې توګه د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. دوی ویلي چې برعکس دغه ادارې خپلواکو شنونکو او روغتیایي کارکوونکو ته یو څه په اسانه معلومات ورکوي. په راپور کې د ښځینه خبریالانو له قوله راغلي دي چې دوی د قانوني تضمینونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د یو نه ځواب ویونکي حکومت په وړاندې د خوندیتوب ډاډ نه لري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم تایید کړه چې رسنۍ او د نظر خاوندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبېږي. له استرالیا نیولې تر آسیا، اروپا او امریکا پورې میلیاردونه خلکو تیره شپه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نوی 2025 کال ولمانځه. د نوي میلادي کال د لمانځنې مراسم د نیوزیلند له اوکلاند څخه چې له نیویارک سره د وخت 8 ساعته توپیر لري پیل شول، بیا د استرالیا په سیدنی ښار، وروسته د جاپان په ګډون د آسیا په بیلابیلو هیوادونو، ورپسې په اروپا، افریقا او بلاخره د امریکا په لویه وچه کې خلکو نوی کال ته ښه راغلاست ووایه. سکال په منځني ختیځ کې، په اوکراین کې او همداراز په سودان کې جګړو د نوی کال د لمانځنې په مراسمو سیوری غوړولی و. خو له دې سره سره د نوی کال د پیل په درشل کې د نړۍ په لویو ښارونو کې د اور لوبې، نڅا، سندرو او د رڼاګانو نندارې جوړې شوې. په افغانستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نوی میلادي کال ډیر نه لمانځل کیږي. شاوخوا 40 کسان پرون وروسته له هغه تری تم شول چې د غیر قانوني کډوالو لیږدونکې یوه کښتۍ په مدیترانې سمندرګي کې ډوبه شوه. ایټالوي چارواکي وایي چې لمپدوسا ټاپو ته نږدې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 8 تنه چې د مصر، سوریې او سودان وګړي وو وژغورل شول. خو د دوی په وینا د پاتې کسانو د ژغورنې احتمال ډیر لږ دی. اکثر غیر قانوني کډوال د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه د ایټالیا لمپدوسا ټاپو ته رسوي. دا کښتۍ د راپورونو له مخې له لیبیا څخه د اروپا پر لور روانه شوې وه. د امریکا د خزانه وزارت د دې هېواد ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په تړاو له روسیې او ایران سره پر تړلو دو ادارو بندیزونه ولګول. د خزانه وزارت چارواکو دا بندیزونه بېګا اعلان کړل او ویل چې د دوو ادارو هڅه کوله د انتخاباتو په درشل کې د امریکا ای وګړو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي. د تروریزم او مالي استخباراتو په چارو کې د خزانه وزارت مرستیال په یو بیان کې ویل چې د روسیې او ایران دولتونو د امریکا د انتخاباتو بهیر په نښه کړ او غوښتل یې د امریکایي وګړو ترمنځ نفاق واچوي. د امریکایي استخباراتي ادارو پر دې دوو هېوادونو تور لګولی چې د جالي ویډیوګانو، خبرونو او پر ټولنیزو شبکو د مطالبو په خبرولو سره غوښتل د انتخاباتو اعتبار زیانمن کړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سبا په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه سبا پنجشنبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د 15 ورځنۍ لوبه د دوشنبه تر ورځې پورې دوام کوي. د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه چې د دوشنبه پورې پای ته ورسېده مساوي شوه، خو له دې مخکې د دریو یو ورځنیو او دریو شل اووریزو لوبو لړۍ افغانستان وګټلې. د زیمبابوې له لوبو لړۍ وروسته د افغان لوبډلې راتلونکي سیالي به د آسیا د اتلولۍ په جام یا چمپیئن ټرافۍ کې وي. په دې لړۍ کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د نوی 2015 کال د فبروري په 21مه له جنوبي افریقا، دوهمه به د فبروري په 26مه له انګلند، او دریمه لوبه به د فبروري په 29مه له استرالیا سره وي. زموږ راک له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي، او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو 0 یويشت او 25 مترو اوریدای شي. تر نو اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې لمړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، او ورپسې د هیواد لمخکخ شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي میلما په خبرونه کې مفصله مرکه اوریدلای شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی برخه جنو باندې پسی برخه کې د دوه کلنو زده کړو له بندې د لوسخه وروسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په واز له خځینه وو ډاکټرانو څخه پرته د خځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولای.
موږ زهره ډاکټر ولې ګرا هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري دا به ټول ورته وویل کنه، نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بيخي سوانه ورو موږ تشخیص ته نه رسیږو.
یو ځوان جلی هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروسته کې بیا پسی برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډیر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګ ناهیلي شوي دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دی اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو یو شمیر نارینه ډاکتران وایي چې که چیرې پسې برخه کې ښځینه ډاکتران نه وي، دوی د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولای. د اندېښنې وروسته له هغه په زیاتېدلو شوي چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې ښځینه ډاکترانې د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول دویم الا پنځم صنف پورې دي، پنځم صنف لکانو پورې چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټ نه شي لاسته راوړلی. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي. او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د څه د کار زمینه نه ده، مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی، باور پلاو کوی د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه ولې خواه؟ د همدې لپاره خواه چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پښتنو کې رکشا ته زړه کې لري ته ولاړ دي چې زه باید دی وسوکم له بیکارین هغه ته چې زمينه نه برګ چې خو زه خپل ځان پر خپل لاس راوړنه کړی ده نو دای دوی پیون کړی نو ډیر ستونزمنه ده د دې جوړې لپاره چې دا هر صورت پاتې کیږي او دوی هم په دومره قیدات او دومره سخت امر په تطبیق کې.
یو بل افغان ځوان انجلی حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بی ځای بندیزونه هغه کپاره برخه کې وی زورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید وایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی ډیر شاته تللی دی په دې حال چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو هغه سی اوس موجود ندی. د دې کال نه ډیر کېږي چې مکتبونه بند دي په هنتونونه بند دي چې نه هیڅ تعلیمي مرکزونه ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو پاینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولای شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ ولرو کولای د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کېږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي شرایط په زیات ایښودل شوي دي دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي دوی نه شاید د تزرخه کې چې په افغانستان کې پاتې شي تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي نو په دې اساس ځوانان زړه نه خطري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې مېرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي. له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې مېرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمون په افغانستان کې د مخکې نه دغه سہولت نه موجود د خزینه ډاکټرانو په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شو نو د خلکو هغه هیلې امیدونه ډېر مراکړېدلی ځکه چې خلکو به بس کوشش کوله چې خزینه ډاکټرانو ته ځکه چې هیڅ په یو خو زمونږ استاد ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ځنه نه وشي. دا زه خپل درته مثال وایم. دغه یو څه وخت کېږي زما خپله مېرمن مریضه ده که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وي خلکو تخصص کړی په خزینه ډاکټرانو دا مشکل به نه پېښېده. دغه زما خپل مېرمنه اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی په پنځم سمستر کې هغه پاتې شو کله پوهنتونونه بند شو اوس مقابلګي شروع کړی وه دریم سمستر کې چې هغه پې بند شو. ډېر نا امید یم ټول ځکه چې خزینه ډاکټر چې ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اوس یو سپینګیرې نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر ناامید دي ډېر ناهیلي دي. لنډ خپل زه خپل مثال درته وایم د حقوق پونځه خو پات شو زه په دغه قابلیتګي کې چې دغه دوه کلن یعنی چې هغه شپه ما ته د کور نه زنګ ولا زمو کور په نګرار کې زه په کابل کې هم دلته چې دغه سي طبي انسټیټیوټونه هم بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند ان شاء الله او داسې خلکو به افوا ګډه کړي په فیسبوک کې څوک دروغ وایي څوک دا کوي څوک دا نه یعنی که واقع ترته وایم چې مېرمن مې ډېره مایوسه یعنی تر سهار پورې چې بنګور سره خبرې په سهار ته بیا وکړي بالکل د شپه مې خوب نه دی کړی ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه ځکه چې ډېر ناامیده زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو د یو ځوان په صفت ډېر زیات ناامیده شو. ما بس نور څه مې د وس نه کېده فقط هغې ته مې ډاډ ورکولو شي نه انشاءالله داسې مشکل به نه وي مهربانه دی شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونه خبرېږي ډېر زیات مایوسه کېږي ځکه چې دا زمونږ د وطن آینده ده او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغه عمره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بیخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سیم ګرته چې کلونه پرې تېرې، بیا دغه اخزې دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته کووایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال چې و، ما خپله د غوښتنې د حقوقو نه فارغ وم چې زه ورسره څنګ کې د انګلیسي او سند واخلم. هماغه وخت کې ما شروع کړ، کله نظام سقوط شو هغه شونو یعنې بیخي هېڅ مې زړه نه غواړي چې نور مطالعه وکړم. یا در زما هیله وه چې زه باید ماستري وکړم، یعنې د دکتورا تر سطحه. هېڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی وه چې زړه مې ژوندی دی چې د کار دپاره په خوشحالۍ سره د سړي ورته یو هیله چې زه هیلې ته ځان رسوم. چې څومره وخت تېرېږي، یعنې د پروسه کال په نسبت سه کال، زه بیخي هغه د مطالعې سره چې کوم علاقه وه زما د درس سره چې وه بیخي یعنې که درته ووایم د صفر درجه ته رارسېدلې. مخکې به ما کوو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کولو خلاصولو به مې اوس که درته عکس ولېږم د دفتر کې را سره پنځه شپږ کتاب میسې ایښي دي اخیستې مې دي. هېڅ مطالعې ته مې زړه نه کېږي چې ماسترۍ او د دکتورا کوم اهمیت ونه لري، نو بیا خامخا په ځواني کې هغې مایوسه کېږي، نه غواړي چې نور زده کړې وکړي. ځکه چې په یو ملک کې د پنسل لپاره زه بیا دومره تکلیف او ستونزې او دا په ځان تېرومه چې څه اهمیت ونه لري. راته
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې، پوهنتون مې وویلې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساوه؟
مکتب دوره که درته ووایم، د مکتب په دوره کې زما پلار، زما ټولې مشرانې خویندې وي، مشکلات ډېر زیات وو. په اطرافي سیمه په ولسوالۍ کې اوسېدو، هېڅ امکان نه و د دې. بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایه ښوونځی هم کلي کې به متوسطه په ولسوالۍ کې، بیا همداسې ښار ته رالو. خو مشکلات ډېر زیات وو، ډېرو مشکلاتو سره. یعنې که درته ووایم چې دومره وس توان نه و چې ځان ته اتاق ونیسو په ښار کې، په مسجد کې به پاتې کېدو، خپل سبق ومویلو. هغې نه وروسته د پوهنتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره. داسې ورځې راغلې دي چې موږ پکې دوه درې ورځې په نهاره تېرې کړي، بیا هم هیلې وې نه غوښتې چې خپلې زده کړې همداسې پرېږدو. کوشش هم وکړو پوهنتون ومویلو، د پوهنتون نه وروسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم. ما ویل چې ماستري نه وروسته د کولا، باید هغې نه وروسته به خپل وطن ته خدمت کړو. خو ونه شو، ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پوهنتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره د هغوی مشکلات، هغې سره په مټ کې ودرېدل او د هغوی نه لاسنیوی کول. یعنې که درته ووایم چې په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې کچې زده کړې وکړي، خو اوس چې هغه وختونه رادیدو، یعنې ماته داسې ځان ډېر زیات مایوسه کېږي. ما ویل کاش هېڅ دومره تکلیف او سختي په ځان نه وای تېره کړې. یو بل کسب یو شی مې زده کړی وی، نو د دې نه به ډېر خو د تعلیم د ټول، یعنې که زه درته خپل همداسې د نورو ملګرو سره چې کینم د ټولو همداسې حال دی.
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي، وایي چې دوی په یوازې ځان له ښځینه ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولی. ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی. هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دای خپله څه ډول او له کومو ستونزو سره سره ډاکټر شو.
زما علاقه وه هلته، زه داسې ماحول کې وم، ډاکټران او دغه سره زه به تلم راتلم. زما هغو نو ماته بیا د دې مسلک ډېر خوند راکړو که نه، نږدې وو هغه د ډاکټرانو و هغې زامن ما سره وو که نه مکتب کې، نو ماته ډېر خوند راکولو. بس علاقه زما پیدا شوه دې سره.
کله یو څوک غواړي د خپل زړه پانځای ولولي، استعداد ډېر رول لري که کوشش درس ویل؟
کوشش داسې نه ده چې یو څوک استعداد نه لري، دا په دې معنی نه ده. نو هر سړی چې کوشش وکړي هغه استعداد پیدا کولی شي. دا مهمه ده چې استعداد وي او باید تر څنګ ورسره کوشش وي. چې کوشش نه وي استعداد هېڅکله نه پیدا کېږي.
داسې راته ویلی چې کله چې تاسو زده کړې کولې که نه، په څومره مشکل باندې، مثلا اقتصاد څنګه و، تاسو رسیدګي کولای سوای، نسوم کولای، کار مو کو، درس مو لوسته که یوازې کار بو کو؟
سو چې ما پلار خو استاد او مکتب کې بس و، اتلس غړي پاملا مر په غاړه و، اقتصاد خو خراب و، خو ما دې ترڅنګ کار کولو. بعد له وخته بیا به مکتب ته تلم سهار کې هغې نه به چې راغلم بیا به مې کار کولو بیا به راتلم کور کښې مې به درس وایلو نو معمولا داسې تر اخر د طبه پورې ما کار کړی دی ما له کوره پیسې نه دی اخیستي نه مې یادېږي دا تر نن ورځې پورې که نه زه په خپل هغه روان یم کار باندې روان چې کار ونه کړم خو بیا نه کېږي هغه اقتصادونه خراب وو که نه اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو کله چې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی هم نه کېدو
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي نو هم درس کېږي هم کار دواړه کېدلی شي
بالکل کېږي بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي
وخت نو ځان ته خپل تقسیمات ټاکي که نه زه به سبا دغه درس وایم د درس نه چې راشم بیا به کار کوم بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کړي نو په دې تقسیم اوقات لرو به مخکې ځي
چې اقتصاد ښه نه وي څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي دا بیا څومره هغه درس ویل اخس کول ورته سختېږي
نو طبعا اقتصاد چې ضعیفه وي او د یو چا دغه غذایي رژیم هم ښه نه وي طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي ته نور ګورې خپل ځان ګورې مقایسه کوي کار کوي ستړی وي چې ستړی وي مغز هم ستړی وي نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نه شم کولی نو هغه بیا نه کېږي خو وغواړي چې یو کار وایي چې کوم یې بیا کېږي
بله بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې ته پنځي کې درس هم وایې کار هم وکړئ او خپل اعصاب هم ارامه وساتئ تر څو ښه درس زده کړی سوئ
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم هغه علاقه مې وه هغه علاقه د مسلک سره مې ډېره مینه وه نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو نمره به وه نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي
تاسو سي برخه کښې زده کړې کړي ډاکټر یاستئ نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی شي که د افغانستان اوسني وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي هغه درې کاله تېر شول هغه دولسم هغوی نوره پات شو هغوی نوره مکتب نه شي ویلی ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي که نه هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي هغه هم همداسې دا موضوع ډېره جنجالي ده ځکه نجونو ته ډېر ضرورت دی اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کښې شاید 45-50 زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي اوس مونږ شاید 450 ونه لرو
ډاکټر صاحب تاسو افغانستان کښې په روغتون کښې عملا کار کوئ څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو
داسې که درته ووایم چې په سلو کښې 9% ضرورت یې ده دا 10% هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کښې له منځه لاړ شي که داسې هغه وي که نه دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي ډېر زیات هر شی ضرورت ده
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفت کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کوه که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده څومره یو بل ته په کومک سره یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته د افغانستان بېچاره او مظلومو خلکو ته تاسو ښه خدمت کولی سوئ له خپلو تجربو راته وایه
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټرانې او نارینه ډاکټران د یو بل سره ډېر نږدې هغه لري که اړیکه لري د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسېدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسېدلی شي یعنی لکه نوکو ورای ډېر زیات لازم دی ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسېدل
بله تاسو کار شروع که تاسو سره طبعا ښځینه کارکوونکې مې په سي برخه کې او بیا وروسته راکمې سولې اوس بېخي په نیست باندې حساب سولې د دغه دوو حالتونو توپیر راته ووایه که څه هم دا توپیر روښانه ده ټول خلک پوهېږي مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې مونږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي په سي برخه کې دغه دوه دورې راته پرتله کړه هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې په کلینیک کې او بیا چې نجونې نه وې هغه دوی نه راتللې فرق را توی دیدو دو وقتونو
نو طبعا تاسو ته معلومات ده چې افغانستان خلک کوشش کوي چې زنانه ډاکټرې ته د خپل ټول مشکلات ووایي هغه وخت ډېر راحت به زنانه ډاکټره به چې راغله هغې ته به مونږ زنانه ډاکټره ور ولېږله هغې سره به ټول د خپله تاریخچه د هسټري دا به یې ټوله ورته وویل که نه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو مونږ تشخیص ته نه رسېږو فرق دغه ده
کتاسی کنجونی دی پډیر سختې باندې درس ویلې ده ډاکټر سوي دي نرس سوي دي قابلیت سوي دي مګر اوس دی خپل کار نشي کولای دغه وضعیت څومره زورون کوي دی
ډیر زیات زورون کوي د باور وکړه چې دانش دي ترا چې بل شول نو د سیمه حاصله ما ولې د چې هغه په ډېری غریبه کې هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشاله وه چې ما اول پوزیشن اخیسته ده ماښام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر یې و نو ډېر زیات یې وزورولم ډېر زیات
د دې کار آینده تاسو څه رقم وینئ که دوام داسې دوام وکړه
آینده یې تیاره ده آینده یې تیاره ده مریض به دغسې سرګردانه ګرځي یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې سړیانو ته نشي ویلی چې ښځینه ډاکټره نه وي دا مشکلات ډېر وي او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر ووځي چې زنانه نه وي نو مشکلات خو ډېر زیات دي
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې او مملکت کې چې ګڼ کسان سي مرستو ته اړتیا لري مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې غوته دا مرستې ورسیږي خپل احساس دې راته وایي چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي آیا کار ته دې سم دوام ورکولی شي آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي
د حالات ډېر ځورونکي دی او ډېر مې ځوروي هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش برهنه کولی چې ورته ویښي نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانی وای یا د طب په برخه کې ښې مسلکي ډاکټرانی وای تعداد مناسب وای او رسیدګي ټول افغانستان ته کولی شوای نو اب ډېره بهتره وه نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم ځورېږي او موږ هم ځورېږو حالات ډېر ځورونکي دي دا خو معلومه خبره ده
که وګرځو د جمهوریت وخت څومره پیشرفت سوی وه څومره پوهنتونونو کې نجونو درسونه ویلي طبابت برخې ته راغلي وې څومره موږ او تاسو د پیشرفت خواته روان وو که په غلک خبرې راته وکړئ
جمهوریت وخت کې ډېر پیشرفت شوی وو د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بېسواده وو خو د جمهوریت په راتلو سره ډېرو خلک سواد ته مخه وکړه ډېر خلک تعلیم یافته شو پی ایچ ډیانو خلک وکړې ماسټرۍ ته هند ته یو ځای ته بل ځای ته خو خلکو ډېر پیشرفت وکړ او نجونې خو په لوړ تعداد سره که ووایم چې موږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو یو سیم د هلکانو چې وو 50-60 نفره وو همدغسې په بل صنف کې وو 70-80 نفره ښځینه محصلینې وې جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس موږ یې وینو د جمهوریت د وخته
یعنی اوس هغه دوی نسي کوی چې راسي کار وکړي
نه نه هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي وایي چې تعلیم څه فایده ما ته څه راکولی شي دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکاره ګرځي نو ما ته به څه راکړي تعلیم ولې کار نه کوم ولې نه ځم په قچاکي لارو خارج ته نه ځم ولې پیسې نه ګټم نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړي
ډاکټر صاحب که څه هم د طالبانو حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي څه چې خپله غواړي هغه کوي تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي یې تاسو وینا به څه وي
زما وینا به دوی ته دا وي چې اول خو کوشش وکړي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کړي نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي که بیا یې داسې نه کوي او په خپل خرس واروي بیا دې لطفاً داسې وکړي چې رسېدګي نه شي کولی افغانستان یې پرېږدي یو چا ته د اوله کې خلک دې نه ځوروي نور
بلې نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه لکه موږ او تاسو خبرې پرې وکړلې له دې نه وژغورل شي
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفاً چې د افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولې دي نړیواله ټولنې دا اسې یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دي نو وژغوري دا ټول عوامل چې ودی دي د سره خلک هم دي راوسته نو اوس نړیواله ټولنه ته پکار ده چې د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلک نور د دې حالت ته وژغوري
درنو دوستانو دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری
د ازادي ملما
ازادی میلما قدرمن اوریدونکو زما فرشتي صحاک سلامونه ومني نن مو په خبرونه کې میلما د پښتو ژبې د یو خاص سبت لرونکو یو مخکخه شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب خبرونه ته ښه راغلی، مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته ګل، به ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا سدا چې د الله تعالی نعمت ده. په خوست کې اوسېږم، خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای، د خوست له ښار نه دا 12 کیلومتره لري دی. کلی کې مو ژوند خوږ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره ده چې سړی هر چیرته وي، دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ته ژوند باندې خبرې وکړې، د ژوند هره لحظه یو بل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې وي، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویه نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو نه امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني
وکړئ. ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، 25 کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي، و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و، بیا پسې زرزري وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو، درې مجموعې وړې وړې خپره شوي دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، او داسې اوږدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی، او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس ولاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی راډیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي، د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې هم ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي، دا مې هم نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري را سره ده.
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینهوالو ته یې پاتې. تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې ستاسو لومړی اثر و چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غله زین راته وای.
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم و، او په دا خو د انسان غ فطرت ته کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پیسلا د شهرت مینا او شوق عمر سره دی، او بیا دا خو چې یو نوې کتاب چې چپ کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری. یعنی پیشتلا لکه لوی فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري، نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تېرېږي کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي، ځینې دوستان هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم. د لیکلو نه خوند اخلم، خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندویو ټولنو لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي، یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د مرول لري په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
او دا ولا ډیره مهمه پښتنه ده، خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دا ما تاسو د ځواني خبره یاد کړه. نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات و چې خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به نه ترې واخته، یو سل دانه کتابونه به یې ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا. نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نرې بې حاصل یې وانخلي، یا ګلۍ پې وشي، او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي. نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي. په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې ښه آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق والا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولي یا کمې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیز رسنیو یا انټرنیټ تر شو نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیز رسنیو سره د ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شیرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي یا نور لیکنې ډیر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیز رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو په رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پیشترا باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري. که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، که د دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چیزي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي؟ نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته. یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. خو هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګوي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څو کې ناست، په مورچه کې ناست، ښکار دپاره. گرچه دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر، که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي. نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې، وسینی شرایطو کې، دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره اغیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دا وروستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډېر پرمختګ شوی، ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعرانې درلودې. خو په اوسنی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغسې سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران یم ښځینه شاعران دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواره سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یوه هنرمند هغه نبوغ راویښوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپلو آثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې رایاد شي بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده، له ښکلا نه هم خالي نه ده، د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده. یعنی دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړې، ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم، شعر ونه وایم، زه نیمګړی یم، زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرتې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی، که علم دی، که فلسفه ده، که کسبونه دي، که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شېبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زېږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې ده د هر کسب کار علم پوهی سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینه
وال یاستئ؟ ولې نه، په سترګو همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وي چې تاسو دا درکم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما جواب دا وي چې سړی ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که نور څه دي، یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنی دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په یوکه جمهوریت وکه اوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ځوان باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل، که مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافرۍ ته مو زړه ښه نه کړه؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره هم داسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې دودایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې، کنه نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډیره زیاته مننه. کور ودان. ترنو ریدونکو، د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده، اوس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو، اوږو شپېلۍ غږ ماته رڼا راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې سپېرو خواب خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلۍ و ناسپړ دی لمدا غوټ بدلل. اوس ترې نه نی دي راشنه له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ. څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم. د درخانې په دواړو لېچو کې به د بنګړو شرنګ په سرو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابام، ما به ژړل ورپسې. راته مشران به وې ولې ژاړې، دا خو کې ساده ریښتیا خو نه دي، خو تسلي به زمانه کېدله. و ریښتیا هغه شپه هم ډېر خفه شوم چې په کوټه کې په نڅارا بدرۍ کاپرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق، بدرۍ جمالا د وزرو په جامو کې پادا ګډېدا. کله به موسکوا او کله په خندا ګډېدا. زما ترخه هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل. د خط لمنه یې پسته مسته وه، لکه پاستو ماسته رانجو، لکه وریښم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې، یا د نرګس د پاڼو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو. ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دستمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ وموښه. نشه غوندې شوم، یوه خوشبو وه په کې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه. بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلک ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ جوړوي. مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي. خلک به وې چې تاسې نه پوهېږئ، تر کویقاب پورې ډېره لاره په کې اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ ځړېږي. کوئی دعا وی چې مین ملوک بدرۍ کاپرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګې. مونږ ماشومان کړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلي ماشومان شو بیماران په کاپرۍ پسې. د خدای کارونه وو، یو شپون و پاس د غره راغلی. پر دې خبر وو چې د کلي ماشومان دي خفه، دي بیماران د ښاپېریو د بېلتون لغمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. لټیر درد یش په لایته ورورو یو سوې لوې لوغړن اس ویلې خلق ویل چې د شپې له आवाज با تر کوی قاف پورې ورسیږي او هغه ورکه خاپیرې بل اس نیولې بیرتا کلیتا پیارا ولی کلیتا پیارا ولی زړه مې سر مینځي په خوږو تړونه وکړو د شپې له یاد ما ته ژړا راولي
Why it's a ditch